السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره هم پیلو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د امریکا سفارت نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښیلي چې د سفارت سرپرست اډم سنټر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له مرستیالې کیلي کلیمنت سره کتلیا ور سره په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ څنګه او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د تر ټولو زیانګالو افغانانو ته د مرستو او نورو وسایلو په لیږدولو کې ګډ کار وکړي خبرې وکړي. د امریکا سفارت ویلي چې په دغو مرستو کې چې اندازه نه ده ښودل شوې لژمې مخکې به دغو خلکو ته رسوي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې د پولیو دغه شپږ وړه مثبتې پېښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو یې نږدې دی چې فلج شي او څلور یې بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزن د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانه اونۍ د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په تیرو دوونیو کې د هرات 240,000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 20 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشوه چې د دې ولایت د لویدیځ ګڼ کلي یې ویجاړ کړل. له لومړۍ زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د لږ تر لږه څلورو نورو زلزلو او ګڼ شمېر ټکانونو راپورونه ورکړل شول. وچا تیر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې کمپلې پلاستیکی ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن پنځشنبه ترسره شي. د راپورونو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې پتو الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشتې تر پای بریتانیا ته ولېږدوي. د بریتانیا حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې د پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري د رواني اکتوبر میاشتې تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. روسیا او چین پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه او متحدو ایالتونو او بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده رد کړه. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده. متحده عربي اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه خو د دې شورا لسو غړو یې ملاتړ وکړ. برازیل او موزمبیق د دې پریکړلیک مسودې ته له رایه ورکولو ډډه وکړه. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا وړاندې شوې پریکړلیک مسودې چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله رایه واخیستې. دې مسودې ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رایه ورکړې خو د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا هغه ویټو کړه. د دې شورا نهو نورو غړو ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د ومنټی لبرید وروسته په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي هستوګنځایونو د اوسیدونکو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتونی البانیز سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو هستوګنو د افراطي اوسیدونکو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دی او هغه باید ودرېږي. د نوموړي په خبره له دغو برید کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل فلسطین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د دوو دولتونو د حل لارې په اړه به کار ته دوام ورکړي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل دي خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو به هم لاندې خبري برخه لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لړ پوره ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یو فتوا هم صادره کړې ده. د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو په خوا له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د افغانستان له پولو بهر جګړه جهاد نه دی خو د پاکستان نوم یې نه یاد کړی. نور په دې راپور کې
په پا پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی ادارې پاکستان کې د جګړې په ضد لوړاندې فتوا ورکړې او ویلي دي چې دا جګړه جهاد نه دی. په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری سرپرست حافظ محب الله شاکر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون ته دا خبره کړې خو دا معلومات نه دی ورکړي چې فتوا څه وخت او د چا لخوا صادره شوې ده. شاکر زیاته کړې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي و چې د دوی دارالافتا د افغانستان له پولو بهر د جګړې په اړه فتوا ورکړې او هغه یې جهاد نه دی بللی. هغه مهال ورته څرګندونې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم خپلو وسلوالو ته په یوه غونډه کې وکړې خو هغه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ.
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته دغه جنگ دی جهاد نه دی.
د پاکستان یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د هغه هیواد چارواکو د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان لخوا جګړه غیر اسلامي وبولي. طالبانو بیا په ظاهره پاکستان کې د ټي ټي پی لخوا د جګړې د مشروعیت یا غیر مشروعیت په اړه ښکاره څه نه دی ویلي خو تل ډاډ ورکړی چې ټي ټي پی ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان چارواکو د پاکستان له حکومت او مذهبي ګوندونو غوښتي و چې د افغانستان جګړه چې طالبانو کوله نامشروع بولي خو هغوی هغه مهال افغانستان اشغال او جګړه یې مشروع بلله. د پاکستان چارواکو په هغه هیواد کې د ټي ټي پي له خونړیو بریدونو وروسته ادعا وکړه چې د پاکستان دغه مخالف وسلوال افغانستان کې پټنځایونه لري خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو د هغه هیواد په ناامنیو کې هلته د میشتو یو شمیر افغانانو د ښکېلتیا تورونه هم پوره کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا ناندرۍ د دې لامل شو چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوالو باندې کړۍ تنګه کړي او هغوی ته د همدې اکتوبر میاشتې تر روسۍ نیټې د وتلو مهلت ورکړی دی. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشری سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
و امرل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت لوړ پوړی یو بخې ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. پر همدې موضوع اسد الله لودین د سیاسي چارو له شنونکي او په پا پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دغه سی فتوا صادر کړي هغه به څومره د پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا د بریدونو له کمیدو سره مرسته وکړي.
لومړی خو دا خبره چې ګنې طالبانو پاکستان کې د جګړې پر ضد کومه فتوا ورکړې وي موثقه نه ښکاري ځکه تر اوسه داسې کومه فتوا نه ده خپره شوې د طالبانو لخوا. البته دوی خپل جنګیالي په پاکستان کې د جګړې نه منع کړي دي او دا یو منطقي ګام هم دی ځکه چې بیا له یو پلوه دوی د پاکستان سره مستقیم مواجه کېدل او بل د دوی دغه دریز چې ګنې ټي ټي پي د پاکستان یو کورنۍ موضوع ده په دې کې هم بیا دوی ته ملامتیا راتله او دا د پاکستان په چارو کې مداخله ګڼل کېدله. خو که چیرته دوی دغه فتوا ورکړي هم وي زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري ځکه چې ټي ټي پي خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او به خصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي نو په هغه دریس کې تر اوسه پورې کوم نرمښت نه دی ښودلی او دا نږدې 14-15 کال نه دی جګړه کوي او مبارزه کوي. نو فکر نه کوم چې هغې د خپله جګړه بې د دې چې څه لاسته راوړي بنده کړي.
شام صاحب، طالب چارواکو په زغرده خپلو وسلوالو ته ویلي چې له افغانستانه بهر د جګړې ته نه ځي، ځکه دا جګړه یې د دوی په ټکو جهاد نه دی بلکې یوازې جنگ دی. اما ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته تر اوسه ښکاره څه نه دی ویلي. فکر کوي چې طالبان له پاکستانی طالبانو سره په خبرو کې احتیاط کوي؟
افغان طالبانو د ټي ټي پي او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکرې منځګړتوب او قربتوب وکړو، مګر دغه مذاکره بې نتیجې پاتې شوه. له دې وروسته بله ژمنه چې طالبانو پاکستان سره کړې وه هغه دا وه چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه کارول کېږي. په دې ژمنې باندې دوی تر یو حده ولاړ دي او ظاهرا د امکان تر حده یې مخه نیسي، مګر د دې ترڅنګ په ټي ټي پي زیات فشار هم نشي راوستلی او د پاکستان هغه ممکنه غوښتنې چې ګنې طالبانو اعضا یا د دوی د رهبری غړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې دي چې هغه به موږ ته وسپاري، نو فکر نه کوم چې طالبان به دغه کار وکړي. او په دې برخه کې د پاکستان سره کوم تعهد هم نه دی کړی. نو په ټوله کې ویلی شو چې د ټي ټي پي په موضوع کې افغاني طالبان زیات احتیاط نه کار اخلي.
د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان حکومت هم هڅه کوله چې د پاکستان حکومت او لږ تر لږه مذهبي ګوندونه د افغانستان د جګړې په اړه ورته فتوا ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کوله. څه فکر کوي لامل یې څه و؟
د پاکستانی علما او عمده مذهبي ګوندونو دریز دا و چې اول دوی ویلي چې دا د افغانستان یو کورنۍ موضوع ده او په دې برخه کې دوی همکاري نشي کوي. بلې دا ویلي چې تر څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي، نو دوی د طالبانو دغه جګړه نه محکومي او دوی د جګړې نه منې کوي. مګر داغه وخت حکومت دین غوښتنه دا و چې دوی حد اقل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په مذاکره کې یو رول ادا کړي او دوی مذاکره ته حاضر کړي. او دوی دغه کار ونه کو، مګر د دې اصل دلیل دا و چې دوی متاسفانه خپلواک نه وو او دوی ته چې د خپل اسټابلیشمنت لخوا نه کوم تګلاره ورکول کېدله هغه دوی مخکې وړله. ځکه چې موږ وروسته ولیدل چې د پاکستان د اسټابلیشمنت دریز دا و چې دوی نه غوښتل چې افغان طالبان او تیر افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی، ځکه اوس هم د پاکستان مقتدره حلقې چې دي هغوی دا ادعا کوي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو په مذاکره کې دوی سره کېنولو کې رول ادا کړو، مګر دغه رول دوی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکره کې ادا نه کړو. همدغه پالیسي و چې علما یې هم ډډه کوله.
د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې لای په خواني افغان ډیپلومات زردشت شم سره په دې اړه مرکه و چې آیا د طالبانو حکومت پر اختیا هم د یو فتوا په صدرولو سره په پاکستان کې جهاد ناروا بللی؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکه و لیکغلی شمس په وینا ګومان نه کوي چې داسې یو فتوا د صدر شوی وي، خو د طالبانو حکومت خی خپل جنگیالي منع کړي وي چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد یا نورو اهدافو باندې بریدونه نه کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
چیرې به مور زده کړې نوې کړې هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزې به بیسواد دي، اندو سواد ته ټول کوچیک اندسه خوشې دي. هغه مور چې بیسواد ده هغه یا وسواد اولاد جمعې ته نشي تقدیمولای.
لوستې مور خپل اولادونو سره د ژوند په اړه برخه کې کوم مرستې کولای شي؟
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د هغه د اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهم توصیه دی ته وکړي.
د درنو دوستانو تجربه خودلی چې کچيري په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاطوګه کولې شي ل بلې خواڅخه د ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولې شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پامه خبره خپلې وړې شړۍ کولی شي، خو که دوی نالوستې وي د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوایې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړې چې د همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیم ډېره داسې بېسواده وي. بازار ته به نه سوې تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما سره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي که دوی سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند دې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصان هېڅ رانغی ده، بیا یاورې راغی، څو میاشتې تېرې کړې ده، دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسې کوی؟
چې نه یې دا د کور کارونه خو د کور کار ده چې زه کوم، د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر د مکتب چې مور و پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نه شو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نه شو پویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلامه دلته، یعنی تا چیش که سواد رول لري چې زه کارخانګي دایره ونه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته ما کارخانګي کړي، کتابچه ورته ګورم، دایره یې ګورم، کینوامه مضمون په مضمون، څه هر مضمون درسی هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواد یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جمعې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند څه هغه زړه یې جمعې ده، بېخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد مکم، هغه یو مړې نفقه راوړي، الله هغه هم الله له پسې رواني، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمل لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسې مزدور یم، زه تاسې ته کار کوم، خیر ده، تاسې خپل درس وایي اولادو ته، او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور را راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دوی درس وایي، چې دوی تحصیل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپل درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه را دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کوم، نور شاوخوال خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند سخته دی، بسته ژوند دی، هیڅ وی بیخی نو ژوند سخته ده، ځکه نو بازار ته نه شي تلای، خپل اولاد پوښتنه نیس کوي همداسې اولادونه ټول کوڅه کې همداسې خوشې دي. هغوی خو باسواده هغه مور چې بېسواده ده هغه یو باسواده اولاد جامې ته نهشي تقدیم ولی هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم هغه بېخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چېرې چوکر لاړه ګدایي وکړه دا ورته بې تفاوته ده ځکه خپله بېسواده ده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه د پلار بېسواده یي مور بېسواده هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې باسواد شی ده ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري. یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه کچیر مور باسواد اوسیږي یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم شي استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواد وي د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي وي د زندگی د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو کله چې په یو کور کې یوه میرمن باسواده وي د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګه د جامې په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی تاسو خپله د یو نارینه په صفت د یو افغان په صفت څومره خوابدې یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسني شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړی دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چېرې مثلاً موږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نس کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به مایوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي بیا په ټولنه کې څه دي او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواد دغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولی تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره له انجونو سره له ښځینه او سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطحه لوړه بوزي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس د نجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه لتای څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې د غوړې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کېدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي، نو طبعاً د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه مونږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې مونږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونږ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې له نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي، هم د کور کار کوي، هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګې نشي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه، په ښه انګېزه سره روزي. څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په زده کړه کې، په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. که یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعاً چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګېزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه نشي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خو لا دا رسي د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یوه مور باسواده وي، حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دوی سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کړي؟
کله چې مور باسواده یې خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان دی په قرآن عظیم شان کې دی یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه وي کړي، د هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی، د شپه او د ورځ نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکاناتي که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې یو وسایل در سره نه وي، کله څوک ګرځېدای سي؟ نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي، د صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دغه یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، ده سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه؟ دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي زوریږي پې دوی، کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یم خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لشکر وي نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاکو کې، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچې غواړي څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې یو انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی
خپل اولاد
په انګیزه
روزي باسواده
یې روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولای، شخصي څه وکړي؟
لکه تجربه نه دي زده کړه وکړي، د مغه نه د ګټه واخلي، او دا به هېڅ نه تړي. یو وخت هم داسې مکتبونه یې بند کړي ول په موږ باندې، د ما مور بېچاره کوي، موږ ته به په کور کې دومره چې باورقم نه وي، موږ ته به کتابچه راکول، یو وار به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې موږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټوله افغانستان د خلکو نه لاړه، چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي، ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده، او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چی بدلی کی په خزه باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه راسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا خزه وګوري، د مونږ د ملک خزه وګوري، او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لورانو لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند سوي ول؟ ما خپله سپینګر تیریم چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وای خیر ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته، نه د نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا بس نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي و حتمي ده چې باید د هر انسان لپاره، دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خدای هغسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو خلک، ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. د افغانستان خلک له زه نه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خجل کار څخه مان شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګیده. بیا یې پانتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنډو. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. یوکه باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونې ته په پیل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دي او څوک حق لري.
سفر کول دا د وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې، په ملي کچه، د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی. د شمې ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګ د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل شوي دي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګ په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیه کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي، د مهاجرت حق ده. یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي، هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او نور اسناد په ټوله کې د مسالې د تضمین لپاره شتون لري او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولې ده، خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې. نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخېږي، هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي بې محرمه، یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نشي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده، دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دغه هسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره، یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح اوسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس اوسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده، د افغانستان اوسي، هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به په یو رقم. خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده، که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیز څرګندونې دي او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفادې چې یو اساسي حق ده د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق ده محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم له دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دفاع کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه بندي کې په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی.
ډېر مهمه مسله هم دغه ده. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسي. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک کتاب ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډیریږي، زده کړه راپیدا کیږي او پرمختګ کیږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانډردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د مونږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي. اوس نن سبا اوس وګورئ مونږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاستو. اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د مونږ هلته تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استه یې نور هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښو ستانډردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنی په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي.
ما د افغانستان ته سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګ د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي، چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چکه چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول او وسیله کده، حج مبارک سفر چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، معلومات او د دې تر څنګ د هغه لازم عبادت او هغه چې دي هغه هدف ده، وانه کې ډېر څه سره زده کوي. دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا ژاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه مینیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یا میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مثلا د ټکټ د تیارې دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمی له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به د سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي لوستي کسان هغوی دې ولیکي له سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني یې په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي که هغه په رسمي بڼه وسي که په یو مذهبي مسله وسي که تجارت وسي که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دې په دې ګټو په باره کې ووایي، ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون او ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي چې یو چیرې سفر وکړه په تېرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قرباني دي، دغسې سیاسي سلیقو شوي دي. زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریک فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحثې مخکې مخکېم ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هېڅ داسې یو اسلامي هېواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې د شته حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سمې کی، ځکه دوی مشروعیت د اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي. د هغې تر څنګ مثلا ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کی د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره ښځو ته دغه لازمه سهولتونه. صحیح ده، شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان د نو بعض ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو خیر خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي د احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په ازهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره هم شته ده، تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري، تر څو د دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده، مثلا د کار ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه و نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه و نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت په مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورئ د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا نارې وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دي وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوانه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایم راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنې سراسر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منې کي او ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبو له د شیانو منې کي. دغه لپاره یعنې که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه هغه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنې په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کدا څه تصامیم نیسي، دوی به بقا کوي او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخته ځي، نو کرکې به زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به را ترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو به نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح. تربیه پرزه کې چې یاست الله بمال او ملګری.
I'm a fool.